السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې وشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 19 سره برابر ده. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی وایي د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې عام خلک زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځای پر ځای شوي دي. متقی پرون د ورځې ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو چې د پټکو اصلي متضررین نه دي خیمې درولې چې د هرات کلیوالي ملکانو او د ګذر وکیلانو پیژندلی دي.
کوم خلک چې حقیقي متاثرینو هغوی نه شکایت کړی ده او نه دا شو ول است د پلانکی شکمل رو. البته زین نور خلق سی الت ساحه تراغل دی او د هرات مختلفو لسوالینا بلکی ول سمسله نور ولایتون راغل دی حالت خیمه درول دی او زدل زپلو کی زانون شمار کړی دی.
متقید دغه کسانو کرش میر یاد نکړ خو ادا وکړه چې دوی او خیر ماسور ټیمونه په ساحه کې او زلزله ځپلو ته د خوراکي توکو خیمو کمپلو او ګرمو جامو بیړنۍ مرستې برابرې کړې دي. د روان اکتوبر میاشتې له 18 نیټې راهیسې د هرات په لویدیځو سیمو کې څو زورو ورې زلزلې او ورپسې ټکانونه احساس شوي چې زرګونه کسان مړه او ټپیان کړي او شاوخوا 4500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت سوداګری او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویل چې نوی چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې او ښو اړیکو په هدف لیدکاته ولري. ښاغلی عزیزی چې په چین کې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی حکومت له وړاندې له چین سره د ګڼ شمېر پروژو هوکړې لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د پیکینګ په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند نوښت کنفرانس ته بلل شوی چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو پکې ګډون کړی دی. چین د سیمې یوازنی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. چین او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی خو د هغوی له حکومت سره غیر رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي دي. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه طالبانو د حکومت له زندان خوش شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 ورځو وروسته را خوشی شوی. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په 15 کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی داسې مهال را خوشی شوی چې لا هم یو شمېر نور فعالان د طالبانو په زندان کې دي او برخلیک یې نه دی معلوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اسرائیل ته خپل سفر وروسته تر هغې پای ته ورسو چې وی ویل غزې ته د مصر لارې د مرستو رسولو په خاطر د اسرائیل هوکړه ترلاسه کړه. بایدن دغه سفر په محل حماس سره په جګړه کې اسرائیل ته د پریکنده ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غزې او لویدیځ غاړې د بشري مرستو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د هغه په خبره دغه پیسې به د هغو 1 میلیون فلسطینیانو پر ملاتړ لګول کېږي چې د جګړې له کبله بېځایه او اغېزمن شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د یوې میکانیزم له لارې به دا یقیني کېږي چې دا مرستې عامو خلکو ته ورسیږي نه حماس ته. بایدن دغه راز وویل چې د مصر ولسمشر هم موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار 40 لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او د اسرائیل او مصر دواړو مشرانو موافقه وکړه چې مرستو ته به اجازه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ ویل روسي سره د هیواد ستراتیژیک همکاري او دوه اړخیزه سوداګري وی تاریخي کچې ته لوړه شوې ده. نوموړي پرون چهارشنبه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل چې دغه همکاري نور هم پراخه کیدی شي. د چین سنهوا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیوادونو ترمنځ سیاسي باور ډیر شوی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. پوتین د یوې لارې یو کمربند نه وخت په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. دغه غونډه کې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې خپل څلورم لوب نیوزیلند ته بایلو. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوب کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې سم بیټنګونه کړ او 15 اور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان لوبغاړو ټول ټال 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نکړي. هغه هیواد ته کډه شوي افغان کډوال هم خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي.
دا هم اعلان وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن امپرون اسرائیل ته د خپل سفر په انترس کې د هغه هیواد چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه ورکړه، او د غزیل اوسیدونکو سره هم د بشري مرستو ډاډ ورکړ.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزي خلک خوړو، اوبو، درملو او سرپناه ته اړتیا لري.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکو وایي لا هم په دې ولایت کې سوداګریز راکړه ورکړه په کلدارو د افغاني
دا اکثر دکانداران سی دی په کلدارو سودا کې باید چې په کلدارو سودا ونه چې په افغاني سودا وسی.
د افغانستان په اړه په ځینو نور راپورونو سربیره د غرض د افغانستان په باب نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نکړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه یو څېړونکو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د ورستانه شي. د پداس حال کې چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورستر بل را لنډیږي او د ګوتو په شمار او رزي ورته پاتې دي، یعنی د دې روان میلادي میاشت تر پایه. تفصیل له اسد الله الدین نهرو.
په پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنګدې کېدو دی، او ورسره هم مهاله په هغه هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپل دې پریکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغه هیوادونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه یو څېړونکي فرشته عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغه کې مول نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بلور ته د پاکستان حکومت باید پوښي چې پولیس له دې ډول اعلامیو نه وړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي.
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې کڅ باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړی تنګه شوې، او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونت کې ژوند تیرې دوی نشي کولای چې د باندې وزي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر وسی دا غوی مالکان لخوا دوی ته ویل سوي دي چې د اکتوبر د یو درشم نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کی نو خپل هوا ته د ولاړ سي.
په همدې حال کې یو هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پاوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلای کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکز کې لخپل پوځیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عمل کې دوه کې مرسته وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یو ډله کارپوهانو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې پاکستان دا مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې د ډله کې شاوخوا و لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهانو هم له پاکستانه غوښتي چې له دې هیواد په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو دې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به هغه په سلګونو زره افغانان زیانمن کړي چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کړل شوي دي. دغه راز پاکستان ته کړل شوي یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت له امله نشي کولای بېرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وپاڼه خبره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقوقو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداري ورکړې ک افغان کډوال په جبري ډول ویستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو د هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1.9 میلیون افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. نوموړی وویل
د یوې خوا څخه هم د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څه مباسي یا مو زندان ته اچوي. د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دی. موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هېڅ امکان نه لري که چېرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبوراً بېرته واسي مجبور مو کې چې خپله ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک اخلي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره او اوس دغه پاکستان په دغه فیصله باندې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسېدونکي افغان کډواله زرمینه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وای
موږ په دې باندې نه پویګو هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ودی ته ورخه یو چې مثال دغه ویزه ده دغه پاسپورت ده دغه تذکره ده د یونیسیر ورقې دې موږ سره نو د خلک ترزی هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه تلاشي کوي نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پویګو چې دوی څه غواړي
د په داسې حال کې چې د دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
او سمیو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هوا چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ډاډ ورکړ. اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځنۍ و او پرون نو وخت نوموړی بیرته واشنگتن ته استون شو. نور به د وبخی نړیوالو خبري اژانسونو په دې اړه راپورونه خبر کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو وروختون سوی خنړې بریټ د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رويټرز خبري اژانس پوینا پر ال اهلی ارل عربی روختون سوی بریټ کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 او یا تنه وجل سی بی دی. اژانس لیکلی چې بایدن د اسرائیل دویم لوی شهر تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوزي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزي خلک خوړو او بو درملو او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزي ملکیانو ته د بشری مرستو درسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د غمرسې باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر لارې غزي ته د بشری مرستو لیکت پیلې دلای شي.
او سوشیټډ پرس خبري اژانس دراپور لمخې پر همدې روختون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوي غونډه لاغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوي و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړ کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپینې ماڼۍ هم تلبیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړ چې نو وړي به منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو د مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تراغې پایل سو چې حماس د اکتوبر پر ومه نیټه په یو نابرابره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او ګڼ شمېر جنگلي د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته وروا وشتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلانو د وژل کېدو په خلای سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګ بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه وکړو. مللای بشیر ته بغښ شو.
د ملګرو ملتونو سازمان پر خپل وی پاڼه په افغانستان کې د فقر، بیوزلی او ورستۍ طبي آفاتو د اغیزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې په پیل کې ولول چې د بیوزلی د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د منځلو پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلی چې په ټول نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې تر 2.15 ډالرو پر کم عاید ژوند کوي او تر 1 میلیارد زیات د خړو او بو روغتیاي خدماتو او شوونی او روزنې په څیر لمړنیو اړتیاو ته لاسرسي نه لري. ورستل ویلو چې د ملګر ملتونو عمومي منشي ویلی شخړو د اقلیم بحران توپیری چلن په ځانګړې توګه د شوزو او جنو پر وړاندې ستونزې لا جوړی کړې دي. د شاغلی ګوتریش په وینا د بیوزلی لمنځوړل زموږ د وخت یو ننګونه ده، خو دا داسې ننګونه ده چې موږ یې ګټلای سو. ورسته په مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر له 8 راهیسې د افغانستان په هرات ولایت کې د زورور زلزلې د لړۍ په خبرګون کې یو پلان اعلان کړی دی. اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې په دغو زلزلو کې لږ تر لږه 1,400 کسان وژل شوي او 1,950 ټپیان شوي دي. په مقاله کې ولولو د سټلایټ انځورونه ښیي چې 209 کلی سخت اغیزمن شوي او ډیرې یې ویجاړ شوي دي. د یک شنبه په ورځ تر ټولو وروستي زلزلې شاوخوا 19 کلی اغیزمن کړل. کورنۍ دې ته اړ کړې چې په موقتی سرپناه یا غیر رسمي ځایونو کې شپې ورځې تیر کړي. د دې مقاله د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6,000 کسان په مستقیم ډول د زلزلې له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو اوچا ادارې ویپاڼې هم په افغانستان کې د زلزلې ځپلو پر اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل چې د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس د هرات لپاره د نږدې 4.9 میلیونه ډالرو ځوابي پلان اعلان کړی دی. د دې هدف په چټکۍ سره د ژوند ژغورل او پراتلونکو شپږو میاشتو کې د بیا رغونې د لومړنیو هڅو ملاتړ کول یاد شوی دی. په دې مقاله کې راغلي چې زلزلې زیانمنونکي خلک ځپلي دي چې له مخکې لا د لسیزو جګړو او کم پرمختګ سره لاس او ګریوان دي. د لیکوال په وینا دا زلزلې په داسې حال کې سوي چې ژمی پیل شوی او په ډیری مواردو کې د کورنیو خوراکي سرچینې خورا محدودې یا کمی وي. د معلوماتو له مخې د اوچا دا نوی پلان 1,400,000 خلک تر پوښښ لاندې راولي او پر هغو کسانو تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم لوی سوداګر په دې ولایت کې راکړه ورکړه په کلدارو کوي نه پر افغانیو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي طالبان هم لا هم نه دي توانېدل چې د کلدارو مخاوني سي. ځکه دوی په خبره چې لوی سوداګر په خپلو راکړه ورکړه کې له کلدارو کار اخلي. لوی سوداګر بیا وایي چې د افغانیو د کمښت له وجې دوی مجبور دي چې په کلدارو راکړه ورکړه وکړي. نور په دې رپورت کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وادو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي. ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغانیو د کمښت له وجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو د وسره س افغاني نسته، د بل سره س د خلک ست چې افغاني وو، د افغاني زری، د افغاني پنسدې، د افغاني شلې دا پیژني لانه. دغه وټه والا دی یا مثال دکانداران دی، دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خړې دی، دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمه باندې د کالدار ورولې چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدې دی، منګر دی یو د ناجر وټه وسره کړی چورتاریانسی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دی بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته لاړ سم سودا کوم، زه کلدار ورته ونیزم د زما افغاني غواړي. زه دونه ور چانل لرم چې زه د افغاني ورکم نه، افغاني زما سستا او افغاني نه لرم. کالدار ز 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزی یو سم زنیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره د مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ ته خپل افغانۍ خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کی نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي ک طالبان غواړي چې د کلدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکي سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثره دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګر د افغانستان خلک یو. باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکانداران سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي په افغاني خرسي په افغاني رانیسي.
ل دې ټول سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وايي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي ک افغاني بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې لدی ورسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې محل په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې ورستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د دې خبري مجلې په ورستیو شیبو کې د پکتیا کروندګر وای سکالې شولو د تیر په پرتله حاصلات ورکړي خو که حکومتي او نورې اړوند ادارې ورسره د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرې او نباتي درملو په برخو کې مرستې وکړي نو حاصلات به نور هم زیات شي. نور په دې راپور کې
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروړي دیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګني حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې یې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
پر سوکل خبره داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغه پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سکل الحمدلله خدای پازل دی بس کام کام پټی کې چیرته شنه وي په میوانو غای کړی وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښې دي گذارې ولادي بالکل د پرسګل کونه سکل بیخي یو په دوه خې دي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچېری اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډیریدلای شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکړي یا تور سپینا سره په واخ وروکي او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته په درد نه خوري نو کله هم کوري دولت موږ سره وکړي نو کېدای شي چې موږ بازار ته نقل کوو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل ډنډ پټان جان خیلو او زینو نور سیمو کې خلک لپخونه په خپل زمکو شولی کړي او ډیری خلک غټی وریجی پخوي. غټی وریجی ځینې پښتانه ډنډکی پولی چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادېږي. د لجمنګل یو بل اوسیدونکو قاسم وایي
د خو ډیر پخوانه دود او کلتور دی چې ډنډکی په نوم یادېږي. د خو ډیر مونږ خوشولي دي ډیر خلک شوق لري ډیر په شوق او زوق سره خوري ملمانه راشی دلر وسهونه دی ملګری اندیوالان راشی بیا غا دی ډنډکی ډیر شوق لري موږ بیا د ډنډکی وته جوړو ډیر شوق او مینې سره تر سره کوي
د لج منګل ولسوالی اوسیدونکي او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.